په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ روانه ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره نوره پلمه نه ده ورپاتې. دوستانو ستړي مشې، د ازادۍ لړۍ یوې بلې خپرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. د مودې خپرونې د سر موضوع ده، نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. افغانستان کې د کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدیده اړتیا لري. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو رئیس وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی دی. او هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګون وریښی او هغه یې مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدیده اړتیا ده. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د غمرسیال محمد سرور دانشي مشر کی. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي رډیو ته ویل نړیوالو د بیړنۍ طبي موادو مرستې ته اړ دي.
واقعا بخش های مختلف شفاخانه ها صحت عامه قادر
دی وای زموږ د عامه روغتیا وزارت نشي کولای چې ټول هغه سمپلونه چې راټولوي وګوري یا هغه کسان چې روغتونونو ته ورزي ټول معاینه کړي. نو جدن لومړی ورزي د طبي وسایلو د تجهیز له کموالی کړي. هغه ول دا په دې معنی نه ده چې افغان حکومت یې د پوره کولو هڅین نه دی کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي نورین به جوړ شي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه د کرونا وایرس مثبتې پیښې 10,695 وي. عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید له نورو ځان لرې وساتي، خپل لاسونه په مکرر ډول پریمینځي او له ډېرې اړتیا پرته له کورونو ونه وځي او ماسکونه واغوندي. پر یادو شمیرو سربیره چې رسمي شپېرې دي ګڼ نور خلک هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کرونا ته ورته د ناروغیو نښې ښیي خو تر اوسه پورې یې معاینات نه دي کړي. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی خو انتظار خادم ونه ویل چې د دې لپاره د کومه نیټه ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مې په 19مه خبریالانو ته ویلي وو د خبرو لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشي کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کېږي. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیزلا فضلی وایي چې د طالبانو 15 کسیز تخنیکي هیئت لا په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. خغلی فضلی ازادي رادیو ته وویل
او د دولت تخصص چې هم کم تخنیکي ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی هم داسې سرنوالي او شورا امنیت تخصص هغه هم د دوی سره د دوه عدد لري په د تخنیکي مسایلو باندې بحث کوي. نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پای ته ورسو.
د افغانستان حکومتي چارواکي په دې اړه چې تر پرون ماسخوتنه له پورې د دواړو خواوو څومره کسان خوشي شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړې ویلي چې دا بهیر روان دی. له ساده رډیونه خبرونه اوري. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه زنګونی خیوه او غی مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. هغه د مې په 26مه نیټه د جورج فلوید په نوم یو تور پوست امریکایي سړی نیولی و، لاسونه یې وربلچک کړي وو او بیا یې هغه پر مځکه غورځولی وو. دا سانه په سیمه کې ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړی وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېږي چې شپږ څلوېښت کلن فلوید په مکرر ډول له پولیس غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سان نشي اخیستلی خو پولیس د هغه د خبرو پروان نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ شو. د دې پیښې پر ضد درې شپې په پرله پسې ډول د امریکا په میناپولیس ښار کې خلکو مظاهرې کولې او د پیښې له قرباني سره د انصاف وشي نارې وهلې. د مینوسټا ایالت والی ټیم والس پرون ویل چې په وروستیو مظاهرو کې چور او چپاول او نور غیر قانوني کارونه شوي او له دې کبله د ملي ګارد ځواکونه په دنده ګمارل شوي او غږ وکړ چې مظاهرې باید بند شي.
This has obviously been the most difficult week in Minnesota.
دی وای دا د منسوتا په وروستي تاریخ کې لري سختونه و خای زمونږ ټول تاریخ کې لري سختونه و زمونږ ولس په ځنګړي ډول زمونږ د تورپوست ټولنه داسې خوښوي چې په خبرو کې نشم وایلي په میناپولیس او سن پاول کې وغربل دي تورن پولیس وایي تورن پولیس او لاغه سره درې نور همکاران له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیس سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي د اوکراین او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې اوکراین هڅه کوي چې د ناټو غړی شي خو د ریپورټونو په حواله هنګری په اوکراین کې پر اقلیت ژبو د بندیز د قانون له کبله د دې کار مخنیوی کوي هنګری د ناټو غړی هیواد دی د اوکراین په لویدیز کې د زاکراپاتیا په نوم سیمه کې د هنګریانو اقلیت اوسیږي په اوکراین کې میشت اقلیتونه د هغه هیواد د نفوس 10% جوړوي په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو له کبله ځینې حکومتونه د بندیزونو د لا زیات نرمېدو په لور ګامونه اخلي د برتانیې حکومت پریکړه کړې چې له راتلونکې اونۍ څخه به یو شمیر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري او دوکانونه به هم پرانیستل شي د فرانسې حکومت ریسټورانټونو ته اجازه ورکړې چې د جون د میاشتې له دوهمې نیټې کولی شي خلکو ته په انګړونو او خلاصو ځایونو کې ډوډۍ ورکړي موزیمونه به هم راتلونکې اونۍ پرانیستل شي خو خلک به مجبور وي چې ماسک واغوندي د برتانیې یو ټیلیا د کورني فوټبال چارواکو ویلي د جون د میاشتې په نمایي کې به مسابقه هم ولري خو خلک به اجازه ونه لري چې د سیل لپاره سټیډیوم کې راغونډ شي او په مسکو کې لکتر لګه دوه درش تنه چې د دوما یو غړي د خاروالۍ د شورا یو شمېر استازي او ژورنالستان هم پکې کې شامل دي نیولې دي دا کسان د پیژندل شوي روسي ژورنالیست ایا ازر د نیول کېدو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو ایلیا ازر 15 کلن دی او د نوایا غزیته په نوم رسپانې سره د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوي هغه په روسیه کې د مظاهرو له قانون په مقرر ډول د سرغړونې له کبله 13 ونې په 15 ورځې زندان محکوم شو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ او وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره پلمې نه دي ورپاتې پر دې موضوع سربیره اوري چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړه چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی دی دا به واورئ چې په میدان وردګو د ولایتي شورا چارواکي او مدني فعالان وایي د دې ولایت زرګونه جریبه دولتي مځکې زورواکو غصب کړي دي که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سږ کال وړي کې د سیاحت صنعت چې د اروپا د اقتصادي ولویه برخه پرې ولاړه ده بیرته په پښو ودرئ دا صنعت د کرونا وبا د خپرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا روسیې سره د کرونا د وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي دستګاو یوه بسته مسکو ته استول کیږي په دې اړه به هم ریپورټ ولرو د خپرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی او د ګوړیا چار پروګرامونه لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالبانو د بندیانو د ازادۍ لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمن نه ده ورپاتې د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیز هیئت په کابل کې دی او د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر جزئیات څاري د لوړ رتبه چارواکو په وینا د پلاوي تر اوسه له حکومتي لوري سره مخامخ خبرې نه دي کړې خو ښایي وروسته دا کار وشي په اړه یې د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی بینند بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګار وکړي هغه اور باندې او د دې افغان وژنې ترې درنه ده نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي
وستوالو طالبانو د فبروري په 9مه له امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10مه له حکومت سره د سولې خبرې پیل شوی وای. خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2,000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقف ځایه خوشي کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالبانو د نورو زرو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
دوی ته پیغام ورکو، د سولې پیغام ورکو، هر طالب ته غاړه غړي کېږو، هر طالب لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه چې شوي دي هغه شوي دي، خو کله چې صلح فضا ته ننوځو موږ مجبور یو چې هم پر رواني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر موږ اخیستی دی، ول د صلح په نیت باندې موږ اخیستی دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې ښکېلو خواوو یوې حمله نه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کڅام د کوچنی اختر په شپه پر حکومت وار مخې کړ او خپل لوري وربند اعلان کړ، خو د جګړې وور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو 14 تنه وژلي او 3 تنه زخمیان کړي دي.
بلخوا اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړه چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی. دغه اعلامیه د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مقر کې تصویب شوه. په اعلامیه کې په سولې، امنیت، ثبات، ډیموکراسۍ، سوکالۍ او بساینې د افغانانو ملاتړ ښودل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د دې اعلامیې له مخې اروپایي ټولنه په راتلونکي کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اعلامیې له مخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه سي چې د جمهوري نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي خوندي او لا تقویه سي. دغه اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اروپایي شورا لخوا په بروکسل کې تصویب سوه، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی. د اعلامیې په دوام کې ویل سوي دغه جوړجاړی دی د پایداره سولې او پخلاینې سبب سي. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د تیرو 900 کلونو لاسته راوړنې دی خوندي سي. د اعلامیې په یو برخه کې اروپایي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دې هڅې وکړي او هغه کافي اندازه بندیان چې تر اوسه خوشي سوي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل لپاره یو فرصت سي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون هغې غونډې ته چې د ویډیو له لارې رابلل سوې وه، په خپلو خبرو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی وکړ. شغلی بوریل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. موږ د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د پیل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو. دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي. موږ پر دې خواشین یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. که څه هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند نافذ وو، خو دا درې ورځې کافي نه دي. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري. افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9مه د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2,000 بندیان خوشي سوي دي. طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کولای. بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې 10مې ته پلان سوي وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي سوي.
بلخوا د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه او د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې، خو په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی دوام وکړ. آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې په هیواد کې دننه او بیرته ستنو شو افغانانو ته پام شوی؟ ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي، خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو له کبله وځنډېدې. که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د مې میاشتې په نیمایي کې توافق وسو، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ ولاړ سي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده، په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو 40 کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. ډېر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تېروي. په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو 48 کمپونه سته. نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوې. دې ازادي راډیو ته وویل
د دې کې سپی مونږ ورنه تېروي، مونږ پکې تېرو نو څنګه وکړو؟ مجبوري ده کنه، وسه نه لرو چې چېرته جایي نه واخلو، جوړې کړو، دغه یې کړو، د لرګیو وسه نه لرو، د غالۍ وسه نه لرو، خپله ګزاره ده کوي څه به وو.
په امریکا کې د واتسن انسټیټیوټ تر راپور لمخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه، په دې هیواد کې 1,24,140 کسان وژل سوي چې 6% یې ملکیان دي. د دې تر څنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي. تر دې مخکې په جګړو کې 15.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي وو. د نېشنل انټرست خپرونې د راپور له مخې د 2019 کال د می او اکتوبر میاشتو په منځ کې 2,000 کسانو سره مرکې کړې چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د څېړنې له مخې ډېری خلکو ویلي چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپلو کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي، خو د راپور له مخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت، زده کړو او اقتصادي تکیې ته اړتیا ولري. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سویو او بیرته راستنو سویو شاوخوا 2,000 افغانانو ته به مځکې وویشي. د نېشنل انټرست خپرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سویو ته ډېر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. اوس هم څو نړیوالې ورسپانې چې د افغانستان په اړه څه وایي. بیلابیلو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د اختر ترور بند وروسته پر روانو امنیتي حالاتو او له دې هیواد سره په تړلو نورو مسلو لیکنې خپرې کړي. ملټري ټایمز خپرونې کابل ته د بندیانو د خلاصون پر مسله د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي پر سفر لیکنه کړې. وایي د طالبانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت په دې اونۍ کې سلګونه طالب بندیان له زندانونو خوشې کړل. لیکوال وایي د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو دا خوش کول د هغې هوکړې برخه ده چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د ملټري ټایمز په وینا د بندیانو دا خوش کېدل به د دې هوکړې د دویم مهم پړاو لپاره لاره پرانیسي چې هغه د طالبانو او کابل ترمنځ تر جګړې وروسته د افغانستان لپاره د لارې پر یوې نقشې خبرې دي. د لیکوال په وینا امریکا لا د مخه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 15,000 سرتیرو ایستل پیل کړي چې که طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي نو په 14 میاشتو کې به د امریکایي سرتیرو دا وتل بشپړ شي. ملټري ټایمز د اختر په ورځو کې اوربن ته اشاره کوي او ته طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي دوی د بندیانو د خوشې کېدو راهیسې نوي بریدونه نه دي کړي. خو لیکوال زیاتوي طالبانو دا هم نه دي ویلي چې ګوندې د اختر د درې ورځني اوربن له غزولو سره یې توافق کړی. دا لیکوال په وینا د مجاهد د دې بیان سربیره حکومتي چارواکو ویلي چې په ځینو امنیتي پوستو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه شوي. همدارنګه حکومتي لوري هم د چهارشنبې په ورځ په زابل ولایت کې هوایي بمبار کړی چې د طالبانو لخوا پکې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ادعا شوې، خو چارواکي وایي هدف وسلوالو. د ګلوب ان میل خبرونه هم په افغانستان کې د کوچني اختر تر اوربند وروسته پر امنیتي وضعیت یو راپور خپور کړی او پکې پر امنیتي پوستو د طالبانو د هغه بریدونو یادونه کړې چې د ځایي چارواکو په وینا په کلک تر لږه 14 سرتیري وشل شوي. راپور وایي طالبانو یوازې په پکتیا کې د یو برید مسولیت منلی او هغه یې هم دفاعي عمل بللې. په راپور کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان جاوید فیصل له خولې ویل شوي د خورو ورون خطو سربیره په کوچني اختر کې ټینګ شوی درې ورځنی اوربند یو ډول دوام لري. ګلوب ان میل خبرونه ویلی دا سینخ کاری چې یو لور دې هم بیرته بشپړې جګړې ته د ستنېدو لپاره چمتو وي. دا خبرونه کابل ته د طالبانو د 15 کسیز هیئت سفر او د بندیانو په خوشی کولو کې راغلي چټکتیا یادونه کوي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي څو د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. په ریپورت کې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او سیالي عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستي جوړجاړي یادونه شوې او وایي دې توافق او د طالب بندیانو خوشې کېدو د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لپاره تمې زیاتې کړې دي. په بلخ کې د بې سرپنا معتادینو لپاره د درملنې یو مرکز جوړ شوی. په دې مرکز کې چې د میلیونونو افغانیو لپاره سخت جوړ او تجهیز شوی، څه امکانات شته؟ وایه فعالیت به په بلخ کې په نشئی موادو د روغ د کسانو د شمیر په کموالي کې مرسته وکړي کنه؟ مجیب رحمان حبیب زای پر ریپورت لري.
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ هم روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بې سرپناه او بې بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی. د بلخ هم روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار ښار او شاوخوا سیمو څخه معتادین راټول او درملنه به یې وشي. هغه بې سرپناه معتادین د دغه روغتیایي مرکز د جوړېدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولي. د زیاته کړه دا روغتون د 220 په ظرفیت سره جوړ شوی دی. موږ هغه معتادین چې بې سرپناه، بې بزات او د سړک په سر دی راټولو او دلته یې د 45 ورځو لپاره درملنه ترسره کوو تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي. ښاغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوی دی او پکې د 45 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکي درملنه کیږي. دا مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي. په بلخ کې د ښځو، ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي. دا مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي، خو څه باندې 50% یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي. په همدې حال کې د ختنه او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یوازې د دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي. د ختنه او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده تر څو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي. د مصباح په اند چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري تر څو په هیواد کې د سلګونه زره روغو کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي. د درملنې شخصي مرکزونه باید جوړ شي، لکه شخصي روغتونونه، شخصي کلینیکونه او داسې نور خیریه بنسټونه چې د معتادینو د درملنې په برخه کې باید کار وکړي. په دې توګه کولای شي چې دولت دغه وضعیت له انحصاري حالت څخه راوباسي او د معتادینو شمیر کم کړي. په بلخ کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوه حکومتي مرکزونو ترڅنګ درې نور مرکزونه چې د نړیوالو بنسټونو لخوا یې مالی ملاتړ کیږي فعالیت لري، خو د فقر، وزګارۍ او نامنۍ له امله ورځ تر بلې د معتادینو شمیر پکې مخ په زیاتېدو دی. مجیب حبیبزای، آزادي راډیو، بلخ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات بل روسیې سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د مرسته د خنیت له مخې روسیې ته استول کیږي. فرشته جلال زئی له نور تفصیل سره.
د امریکا د مرستو د دوهمه بسته به نن د میډیا میاشتې په ډیر شمنېټه روسیې ته ورسیږي. په شیکاګو کې د طبي وسایلو د یو شرکت ویان پاتریک اوکانر د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې نن به د مصنوعي تنفس 150 ماشينونه روسیا تر لاسه کړي. پاتریک اوکانر روسیې ته د مصنوعي تنفس ماشينونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه دا هم نه دی ویلي چې روسیې ته د دې ماشينونو په استولو څومره پیسې لګیدلې دي. د دې میاشتې په پیل کې هم د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې لخوا داسې 50 ماشینونه روسیې ته استول شوي وو. روسیې ته دا ماشینونه د میاشتې په 1 نیټه د امریکا د پوز په بارولونکو الوتکه کې ورورسېدل.
هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت ویلی و چې دا د امریکا لخوا له روسیه سره د بشري مرستو وابسته ده. امریکایي چارواکي داسې اټکل کوي چې د مصنوعي تنفس د 200 ماشینونو بیه د 15.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ده، او امریکا یې د ماشینونو بیه د لیږدولو مصرف او د کار کولو لپاره ابتدایي لګښت پرې کړی دی. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې امریکا او روسیه د بحران په وخت کې لیوه او بل سره مرسته کوي، او په دې کې شک نسته چې په راتلونکي کې به هم ورته کار وکړي. د روسیې له لوري د دې نوې بستې په اړه کوم بیان دا نه دی خپور سوی. څه موده مخکې د روسیې حکومت د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ تر خبرو وروسته 45 مصنوعي تنفس ماشینونه او نور طبي مواد چې په روسیه کې جوړ سوي وو امریکا ته استولي وو. په دې اړه یو اساسي سوال دا و چې د روسیې له لوري امریکا ته د استول شوو موادو بیه چا ورکړې وه. همداراز په دې مسله کې د داسې دوو روسي شرکتونو چې د امریکا له لوري بندیز ورباندې لګېدلی لاس درلودو ډېرې پوښتنې پیدا کړې وې. په کانګرس کې ډیموکراتانو په وروستیو کې دوهم لیک هم خپور کړ او د ټرمپ له ادارې غوښتنه وکړه چې د مصنوعي تنفس د هغو ماشینونو په اړه چې له روسیې امریکا ته ورستول سوي وو زیات معلومات ورکړي. په کانګرس کې ډیموکراتانو دا معلومات غوښتي چې د روسیې سخت ماشینونه چا اخیستی یا قیمت یې چا ورکړی دی. هغوی همداراز پوښتنه کړې چې آیا د امریکا حکومت خبر و چې شایي داسې روسي کمپنۍ چې د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه ورباندې لګېدلي په دې مسله کې لاس لري که نه، او دا چې په روسیه کې له داسې جوړو سوو ماشینونو مسؤونه استفاده کیدلی شي که یا.
اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سکال وړي کې د سیاحت صنعت بیرته په پښو ودروي. دا کرونا وبا دا صنعت چې د اروپایي ټولنې لسلنه اقتصاد پرې ولاړ دی سخت ځپلې. هیوادونه بېلابېلې تګلارې او تشویقي پروګرامونه د ګرځندوی بیا ژوندي کېدو ته په پام کې لري. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ.
اروپا هڅه کوي چې په اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په خپلو پښو ودروي، خو داسې حال کې چې د خپلو اتباعو ساتنه به کوي. که څه هم ځینو هیوادونو خپلې پولې په احتیاطي ډول پرانیستي، خو د کرونا مخنیوي لپاره نوې تګلارې پلي کوي. په لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر لږ ثبت شوی دی. دغه هیوادونه یوازې د بالتیک حوزې د شاوخوا پرتو هیوادونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې وردننه نشي. د لیتوانیا د ګرځندوی شورا مشر زیدری ګاولین ویلي نه غواړي چې له بحرانه مخکې حالات ته وګرځي، خو د ده په خبره د ښارونو پرانستل تر یوې کچې د کار زمینه برابروي. د هغو هیوادونو شمیر ممکن زیات شي چې اتباع یې کولی شي د غدریو هیوادونو ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې د هیوادونو کې د کرونا پېښې کمې وي. مونتینیګرو هم چې ځان یې له کرونا ویروسه پاک اعلان کړی ورته سیاست غوره کړی دی. د مونتینیګرو صدراعظم دوسکو مارکویچ ویلي دغلته د کرونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت نه 8 ورځې تیرې شوي. نور په مونتینیګرو کې د ده په خبره هیڅ وګړی په دې ویروس اخته نه دی. مونتینیګرو اوس یوازې د هغو هیوادونو اتباعو ته د سفر اجازه ورکوي چې په هرو 1,00,000 وګړو کې له 15 کم کسان په کرونا اخته وي. د روسیه او بریتانیا وګړي چې په دوامداره توګه مونتینیګرو ته سفرونه کوي له دې امر نه مستثنا دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي یو هیواد هغه مهال له کرونا پاک بلل کیږي چې د جون میاشتې تر 2 پورې هیڅ مثبته پیښه پکې ثبت نشي. یو شمیر نور هیوادونه لکه اتریش یوازې هغو بهرنیو ته د دغه هیواد د سفر اجازه ورکوي چې د کرونا معاینه یې منفي وي. یونان بیا دغه هیواد ته د ورتګ پر مهال مسافرین معاینه کوي. د یونان صدر اعظم ویلي د جولای له لومړۍ نیټې به توریستي سیمو ته نړیوال پروازونه پیل شي، د مسافرونو معاینه به کیږي او دغه راز به روغتیایي او د پاکوالي تدابیر مراعت کیږي. په ټوله اروپا کې له کرونا د ساتنې تدابیر عملي کیږي، له هغې ډلې د ټولنیز واټن په پام کې نیول. داسې ښکاري چې دلته خلک بیرته عادي ژوند ته ستنیږي. شمیرې ښیي چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد د ګرځندوی په عوایدو ولاړ دی. دا مهال یو شمیر کارګران او شرکتونه په شوق سره هڅه کوي چې چارې له سره پیل کړي. له دې ډلې قبرس ویلي د هر هغه کس د سفر لګښتونه به ورکړي چې د دغه هیواد دننه په کرونا ویروس اخته شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموج رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون ونه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړه اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی دا کندهار سیمه ایز چارواکی وی پرون ماخام د کندهار خار په پنځه مناحیه کې وی بومي چاودنې دوه ماشومان وژلي او پنځه نور ملکیانې ټپیان کړي. دا کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او د چاودنې هدف معلوم نه دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سولې او د ملي او د ملکی کسانو د خوندیتوب د چارو مشر وایي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی. د انتظار خادم په وینا د طالب بندیانو خوشی کیدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي. په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدید اړتیا لري. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانشي مشري کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلي وایي چې د طالبانو پنځه کسیز تخنیکي پلاوی اعلان په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه یې زنګونو وریښی و او هغه یې مړ کړی نیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. د دغه تور پوست قتل په امریکا کې پراخې مظاهرې راپورته کړې او په مسکو کې پولیسو لږ تر لږه 2 تنه چې د دوما یو غړی د ښاروالۍ د شورا یو شمېر استازي او ژورنالیستان هم پکې شامل دي نیولی دي. سمګګله ازادي رادیو ناوري د میدان ورتګو ولایت شورا چارواکي او مدني فعالان وایي د دې ولایت زرګونه جریبه دولتي مزکی زورواکو غصب کړي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د مزکی د زورواکو لمنګولو رخلاص کړي. حکومتي چارواکي هم د سمکه غصب منی خوایي چې د دې دعوه پاړه د دوی سیړنې روانې دي. پاړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکړي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته ازادي راډیو ته وویل چې په میدان ښار کې زورواکو آن د ولایت مقام د ودانۍ تر څنګ هم ځمکې غصب کړي دي. دی وایي هغه چا چې د ځمکې غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
معلومدار دی چې دا کارونه کوي او سره د هم دولت کې سره د خپل نفوس لري او هم سره چې د دغسې شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دغه د ملت او د بیت المال مال ده په ده باندې به دولتي تاسیسات جوړېږي. حکومت باید اجازه ورنه کړل شي. خو دا دی رئیس جمهور هم په دې موضوع سره اساس ده تر هغو پورې دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري. نو د منګه غوښتنه دغه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره چې د ټولو ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغسې مخنیوی وکړي.
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکو نه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي.
حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې نوبت سره په ولایتونو خاصه په کابل کې او په ولایتو کې د دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته راوګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کورنه نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته بېرته توضیح شي. تاثیرات کې ډېر زیات شي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ځکه دغه د ټول هېواد کې ممکن ځینې سیمې غصب شوي وي، ځینې ځمکې یې دولتي ځمکې غصب شوي. موږ دغه موضوع ډېره جدي نیولې ځکه دغه سیمې چې د زورواکو یو هم داسې له خوا غصب شوي وي. په دته کو حضرت سره د دولتي ځمکې حساب کړو، نورې به هم د دغه ځمکو د تفصیل لړۍ روانه ده. نو کله چې لړۍ خلاصه شي دغه به کټګوري شي چې کومې قوانین ځمکې دي او کومې سړکونه دي او کومې غصب شوي دي. نو هغه ځمکې چې قانوني دي هغه ته به د جوړولو او د بدې ورغور ټول کې اجازه ورکول کېږي. او څنګه دغه غصب کړی دی که هغه کور دی که هغه سړک دی که هغه هستي دي هغه به ړنګول کېږي او دولتي بدمکو کې صدېږي.
دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری په تیره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې وه چې دا کار یې په لومړیتوبونو کې دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
استرالیا تایید کړ چې د نومبر په 28 به د کرکټ د لوبو قربتوب وکړي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه ریپورت لري، ورپسې کورکلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبرېږي.
د پنځشنبه په ورځ د مې په 28 نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش لمخې به لومړۍ لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوي وي ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغې د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي، عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي، تر څو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
وروسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه، افغانانو بیا هم هیله له لاسه ور نه کړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیگ بش لیگ پر مهال ډیر مینوال وموندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت ښار کې به په 6000 څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري، خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې 2 هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللې او 2 له آیرلند او بنگلاديش څخه ګټلې دي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلی شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي، نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلې، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چې په مخه راځي هغه ورته اخم. دا چرګې ما ته هګۍ چې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي، یو غټه چرګه م ورته لالومه، هغه چرګه لالومه چې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلېږم، دغه داسې هغه اوس پور کې چې پاتې ما چرګو ته رالېږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلې دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې؟ د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، مونږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه مونږ ویلې ستاسو د وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان او کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه هغه نه کیږي، دا پالن نه کیږي. کو چرګانو داسې یو ضروري مخکې داسې چې ته ورسیږي، نو هغه اصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنگ دي، ځکه چې دغه چرګانو لپاره به ځان ته ځای جوړې او لېګانې تنگې دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي، بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې اخلي چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري، که څوک یې صحي پاک سترا وساتي، ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي. په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي، د غوښې نه ښه په صحیح توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترینه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ا د دانه او شیان ورته ورکي، کور کې چې څه خواړه پخې د ورجو د شیان د ورکي، او د هګۍ نه هګۍ اخلي، نور همسایګان ته نور خلک باندې خرڅي، خپل له اقتصادي ستونزې هم حلي. د ډېر او چغټ شي چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅي، مغه چرګان هم خرڅي، هګۍ هم خرڅي، او همد نور گدی چه استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خو هغه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایې چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د که چېرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکړو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهوی سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم جوارو می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي، یعنې باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن واوسیږو. وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یوه فارم کې په یو کور کې د بایوسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایوسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي یعنی په ناروغۍ اخته نشي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې ده هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دم راول تر بیا خو وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اچار اچار اچار
تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د کورونا پراتک سره د روغتونونو ضرورت لپخانه هم زیات احساس شو. لبلې خوا په دې وروستیو کې بیا خصوصي روغتونونو یو بل چل هم زده کړی دی. په اعلانونو کې یو ډاکټر هندي، بل روسی، بل جرمني او بل هم ترکی معرفي کوي. حال دا چې له نرس نه به پورته ډاکټر په سترګو هم نه ګوري. اکوم یو د طب د پانځي فارغ چې له ولایتو څخه راوستلی وي هغه بیا له ډله نرسانو سره چپرکټ په چپرکټ د ناروغانو پوښتنه کوي. د خبرونې په پایل کې زموږ همکار له رئیس صاحب سره مرکه کړي. ورته غواک شي
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. بنی مدری یا پښتو ژبوي لوختیا مو غوالم. دا سخی چې روغتون ته بهرنی متخصص ډاکټران نیولې دي. توبه خدایا، په هر څه کې چل. د خبرونې په پایل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړي چې خبر شي ولې نجار دی موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلې او برطرفۍ دي کړې دي، که علت ووایي؟
علتونه یې ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلکه بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی اتمان له ډېر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی. په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یو نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار دی موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریخولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریخ کړي دي. همدا ډول کموچی د نجار په کار، یعنی د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له بورندې، میخکاش، سټک، سریخ او سندان نه سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چی کشف شو نو اتومی بام یخو په سبا باندې جوړ نشو، ډیر کال وروسته تری اتوم بام جوړ شو. دوم را ما ورختا کیږي، حوصله پیدا کړی، دنیا په حوصله حوصله ځان دی وسنی حالت ته را رسولای دی.
د خلکو زړه ته نه غورځيږي چې دا کار به نتیجه ورکړي.
د خلکو زړه ته خدا هم نه غورځيده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به زواندایم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تباه کوې.
وزه وزه چټکه وزه چې شاته دې ونه ګورې، د ماله نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینی کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لولي، د سلمان خان مه ور اچوي، که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دسي دا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچني کاج.
هغه والده ربه وچې دي پکښې.
او هماغه
د کوشتی کچ خودی بیگا وکود، هر ورځی را باندې ګوري. مورې، درن پیټ کپور باور واچوم، ډیر ښه ډنګ سنې پکې کړی دی، دومره ښکلی پکې ښکاری چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کمقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمی الکان کې څوک ډیر ښکلی دی. اسې دې پر رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته څه کوې؟
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کوم. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي.
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتک په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وای ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس ډېره خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوچي کچ ګورې، وسه په کمپیوټر کې دی وګوره.
دا په څه شي مو سره جنګ دی؟
په فلم سره وایې.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي، او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوچي کچ ور واچوي.
او ته دې چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ، چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسنی لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خاندي؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یې.
د خو ماته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدو بالا.
وی هغه دې برخم لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږیږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.